پیامش نوشته است که قیمت مواد سوخت و مواد غذایی در افغانستان بسیار افزایش یافته. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغ لتا سو مننه اوردونکو ته زما لخوا سلام. د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له خپل ایرانی سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. نن د شنبه ده، د مرغومی یا جدي 14 د جنوري 18 پایل خبرونه کیږي. دروختیا وزارت وی په ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي دي. ټاکل سوي د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي.
در 6 ماه نخست
د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغه له کبله نږدې 300 تنه مړ شوي او کابو 40000 نور ژوبل شوي دي. ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 میلادي کال د دویم نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو 4 ورځو کې خپور کړي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو کموالی او له ټرافیکي مقرراتو سره د ګڼو موټر چلوونکو نه بلاتیا د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي سبب بلل کیږي. دروختیا وزارت د اټکل مخې په افغانستان کې د ورځې لښت لږه 22 داسې ټرافیکي پیښې کیږي چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیان دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي. په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیې ټول عدلي او قضایي مرکز ته د سترلو لپاره لیږل شوي دي.
شغلی موهید زیاته کړه چې د دغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته یې مخدره مواد په قاچاق وړل. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ویان په وینا نیول سوي کسان څرنوالي ته معرفي سوي او د هغو له منځه 915 تنه د ابتدایي محکمو لخوا په قید محکوم سوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 4 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پمانی مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول. خو ټاکل سوی چې د پنځمه په ورځ له تګزاس څخه افغانستان ته روان سي. دوی به په افغانستان کې 10 میاشتې تیرې کړي او مسؤلیت به یې د امریکایي قمندانانو ساتنه وي. ټاکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د سلیمانی مړی پرون سهار له عراق څخه ایران ته یوړل سو. د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شهرونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیمانی تابوت وښود چې د ایران په بیرغ پوښل سوی و. مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي، په عراق کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل. په لبنان کې بیا د ایران پلوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل. د دغه ګوند مشر حسن نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده. ایران نن دوشنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د شپېته کلن سلیمانی چې د قدس دوه قومندان وو له خپل هېواده د باندې د ایران د پوځي عملیاتو په اجرا کې همکاري کوله. ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تیره شپه د دغه هېواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هېواد د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو. د ایران حکومت دغه راز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. په اټومي موافقه کې له خپلو ژمنو د لاسه اخیستو تر خبرداري مخکې یوه ایراني چارواکي ویلي و چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله ایران پر نویو تدابیرو غور کوي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په افریقا کې د امریکا مرکزي قومندانۍ پرون یکشنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې دغه برید په اډه کې ورانی پیښې کړي خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د کینیا پوځ پرون ویل چې پر دې اډه حمله په شا تمبول شوې او د برید په نتیجه کې لګېدلې اور هم مړ شوی دی. د کینیا د پوځ په وینا برید د هوایي اډې د الوتکو رانوې ته زیان نه دی پیښ کړی او پوځیانو د الشباب سختریزې ډلې 15 حمله کوونکي وژلې دي. او شپږتنه جرمنیان د ایټالیا په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایټالیا د پولیسو په وینا یو موټر چلوونکی په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سوو کې 3 نجونې او 3 هلکان دي چې عمرونه یې د 20 او 25 کلونو ترمنځ دي. دغه راز 12 نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. اته بجې او 2 دقیقې سوې. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون خپل ایرانی سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
البته دا د ورکړې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د نړیوال پارلمان له دغه هیواد څخه د امریکایي پوځونو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. په یو تفصیلي راپور کې مودات څرګندل چې د ایران قدس ځواک څه کارونه کوي او ولې د قومندان وژل کېدل مهم سی دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په دسل کې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا او شترسیدلې او په سیمه کې د کړکیچ ترمنځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایرانی سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداري ورکړې چې امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدی پیش وروسته ایران گواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرې نشتی. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی د واخان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبري وکړه او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په یو ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل
Under my leadership, America's policy is
زما تر رهبری لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده موږ به دې پیدا کړو لمینځ به دې یوسو موږ به تل خپل ډیپلوماتان سرتیری ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو
د همداراز وویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کوم حمله وکړي امریکا به د ایران 250 ساحې وولي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغېزمنه کړي ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملو هڅه وکوي د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریا او عراق کې وړې حملې وکړي ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري
کله چې ایران په غچ اخیستون کې اقدام کوي تروریستي حمله وکړي زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حمله وي او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې خو له دې زیات دوی بل څه نسی کولای
له روحاني سره تر پرونو یو ټلیفوني خبرو وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایي رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپل اعلامیو کې د کړکېچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو امریکا خبریدونکو رسپانې واشنگتن پوسټ په خپلې یو تازه غنې کې په افغانستان کې د اوربند پر حد سو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټولو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې ډیره شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری ونتوانیدل د کرسمس او د نوې میلادي کال د جشن پر مهال د خپل کورونیو لغړو سره یو ځای یو میستکشینی ورسپانې لیکي دغه سرتیری شی وکولای سي پر روانه دسمبر میاشت کې خپل کورونیو سره یو ځای سي خود لیکوال په باور ک امریکا وتوانیږي دوی د افغانستان له ناګټل سوي جګړې کورونو ته ستنه کړي د واشنگتن پوسټ رسپانې په باور په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت هله بخښون کوي نه دی د ورسپانې په لیکنه د طالبانو شورا څوره زمخ کې په افغانستان کې لوربند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لار پرانیزي د لیکوال په باور خود طالبانو رهبری تر اوسه له دغه اوربند سره موافقه نه ده کړې او داسې نشکري چې دغه ډله دی له سولې سره لیوالتیا ولري لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حمله ته اشاره کړې چې په نتیجه کې ولس دولتي پوځیان ووژل شول د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خبره کړې د هندستان اونیز خبرونې انډیا ټوډی بیا د ګزان یو پولیو ناروغي د کمپاینونو په اړه لیکنه خبره کړې ده د لیکنې سره لیک دی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګزان ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده په ورستیو کې د هندستان کاناډا استرالیا د امریکا د متحده ایالاتونو فرانسې او نیوزیلند استازي د هندستان په اوترا پردیش ایالت کې په یو کانفرنس کې سره جرګه شوی وو د اونیزی په لیکنه د غوستازو د ماشومانو د ګزن یا فلج ناروغي د ختمېدو په اړه کمپاینونه تر یو حد بریالي بللی دي دوی د غرض ویلي چې بیا هم افغانستان او پاکستان د دغه نړیوال کمپاین د بریالي تو پر لار یو خطر ګڼل کیږي د انډیا ټوډی اونیزی په لیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو یو سل ولس مثبت پیښې په پاکستان او شپږ ویشت په افغانستان کې ثبت شوې دي سرچینو اونیزی ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای سي د نړۍ په سطحه افغانستان پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګزن یا پولیو ناروغي په کې ختمه شوې نه ده خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته بیل کوم ځند څخه د هغه پر ځای اسماعیل قاآنی د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان په توګه وټاکه د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدلون رانسي سپی ولستانګزی د ازادي اروپا ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور جزئیات وړاندې کوي
آیت الله خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته بیل کوم ځنډه اسماعیل قاآنی د هغه ځایناسته د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه د نوې قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. د جنرال قانی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قومندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علی خامنه ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولی.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسه په منځنی ختیځ کې د بے ثباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایی ډګر کې د یو هوایی بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبی مرستیال ابو مهدی المهندس او پینزنور کسان ووجل شول. د ایران د وسلوال پاوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ لاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قومنداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قومنداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړ شوی چې د سپاه د عمومي قومندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلان ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریه جګړه پیل شو او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قومندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحه لبنان او بوسنیا هرزګوینه وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لاري د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبی ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په تړانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علی خامنئی له محبوب قومندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قومندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قومندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې او د سپا عمومي قومندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قومندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او لدې پرته چې د سلیمانی پریکړه تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و. یو هیواد، یو قضیه، یو قومندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قومندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قومندان جنرال اسماعیل قانی په قدس ځواکونو کې کوم نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤل هم وو. قانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړی د فاطمیون په څیر د ایران په لاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا 21 او نصر 15 لخر
قومندان و اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغو ډلو غړي وو. هغو افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاتر نظر لاندې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قاني په قمندانۍ سره د سوریې په کورنیو جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قاني پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا ته وصولی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم کار نه بود، کار خلاص دیگه کار
نه بود، مو بودم کار. بچا شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا اومدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران به شما میگن پاسپورت میده و پول میده اینا همش دروغ.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خپور کړ، د فاطمیون دی قومندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالی په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریس خوندي کړي. اسماعیل قاني تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قاني په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قومندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قومندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قومندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قومندي شبکې او نور نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پارلمان له خپل هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس و قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون د خپل هیواد له پارلمان غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسیدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړي.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسیدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیکې هم دا راز راغلی د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکوي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو د دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکوي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنوی ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي، نور نو د عراق دولت باید د بهرنوی ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمه لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
بل خو د عراق د بهرنوی چارو وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار ووشل شول. د عراق د بندنوی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل
ما اعرفه عن العراقيين
تركم ازاي چې د عراقيانو او د هغوی د مقاومت په اړه خبر یو. د ابو الفضل عباس درانه بچان به په عراق کې یو امریکایي پوزي ته هم اجازه ورنکړي.
قو جديا عراقيا
د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې که دا کار نوی شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجر بازار څخه لیکلي، خدای دې په افغانستان کې سوله راولي، په هر ځای کې بېګناه افغانان شهیدان کیږي. احمد الله له میوند څخه لیکلي، زما د طالبانو او امریکایانو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. خپلواک ساپای د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې وروستیو ورځو کې په علیشنګ ولسوالۍ کې ناامنیو یو ور بیا زور اخیستی، حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. افغان حکومت باید علیشنګ ولسوالۍ ته جدی پاملرنه وکړي، کنه دغه ولسوالۍ به سقوط سي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، طالبان باید ژر اوربند وکړي ځکه په هیواد کې بد حالات روان دي او طالبان باید ژر د بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابره کړي. تازه خان سمسور ننګرهار لیکلي، د افغانوی په ترویج خوشاله یو، خو حکومت دي د موادو په بیو کې کموالی راولي. امین الحق سعادت سرارزی له کونړ لیکي، د کلدارو د بندېدو سره سم صرافانو زیاتی شروع کړی دی، حکومت یې باید مخه ونیسي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د کابل ښار چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه جدي پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، همدا شیبه زموږ پر کلي سخته درنه واوره وریږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې له پرون ورځې په لوګر کې سخته واوره وریږي، له حکومت او بنسټونو څخه غوښتنه لرو چې له بېوزلو سره مرسته وکړي. انصار الله حکیمی د لغمان له لینګر ولسوالۍ لیکلي، په هیواد کې د بارانونو له کبله ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، مرستندوی ټولنې باید له اړمنو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکلي، دلته ډیر ښه باران اوري، انشاءالله کال آباد دی او هیله ده چې ټول کسان غنم وکړي. عصمت الله افغانیار لیکلي، په هلمند کې ماښام شایسته باران وسو، اوس هم باراني وریځ ولاړه ده. او عزیز الله زابلي له زابل لیکلي، په زابل کې واوره وری او ډیر په شدت وریږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ټرافیکي پیښې شوې چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان مړه شوي.